افزایش دهند.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شو. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتنبایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې وتر ټولو تدند پر مخوري. ټام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډه استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلی ویست ویلی چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثبات ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانون د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوي چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اووه لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلی دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده، د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوو پروژو په چوکاټ کې څوارلس میلیون ډالره مرسته کوي. ویل شوي لس میلیون ډالره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او څلور میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دوه نیم میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر پنځو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي چې دغو کمپنیو د ایران د بی پلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانه وزارت پر چهارشنبه ویلي چې دغه کمپنۍ په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري. د شاهد اپنوم د ایران د بی پیلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو ته وسایل او مالي امکانات برابروي. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بیرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې تېرې کړې. او په چین کې د آسیایي لوبو په دوام د افغانستان د وشو د دو لوبغاړو له چینایي او ایراني سیالانو څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. محمد خالد هوتک په اویا کیلوګرام وزن کې پرون چهارشنبه له چینایي سیال سره میدان ته ښکته شو چې په دواړو راوندونو کې مات شو. دغه راز تر هوتک وروسته پرون نصرت الله حبیبي چې د افغانستان د وشو د ملي لوبغړی غړی دی له ایراني سیال سره ډګر ته ښکته شو خو بریالی نشو. حبیبی تر دې وړاندې خپل تایلندی سیال ته ماته ورکړې وه. د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقلب په مشرۍ یو پلاوی لوړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او لترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسلو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیر دوشنبه په ورځ دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خبرې کړي، ادعا کړي چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو، سره له مشکلاتو، بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثره هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیر ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوه کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیڅ چاته ضرر نه رسیدلی او نه رسیږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوی دی.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشه یي موادو پرته یې نور مسایل کورنۍ یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. د ډاله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه وو وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواک حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله الدین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ په نوم مشهور ده، دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوزاد منطقه به وڅیړل شي. کوم ملموس نتیجه به دا فرمات لکه لګه په دغه مقطعه د زمان کې ونه لري.
جنباس روسیا په افغانستان کې د څه شي په لاټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپلو سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي؟
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپلو منافعو په خاطر دغه فرمات رابلي او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډېر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماټیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماټیکې اړیکې په څه معنی؟
دا یو ښکار واقعیت دی چې طالبان په یو نو تجرید کې او انزوا کې واقع دي. کدوی کوم غونډو ته رابل کیږي هم خو په ډیره چې تاسو بیا ورسره خبرې کیږي دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نوې دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپل کوشش کوي چې هاته هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلوماټ کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغه به دغه دوګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نکړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثيل شوی نو سیږي. دا دوګونی حالت به دوام لري او دی فاکتو به دوی سره تعاملات کوي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یا مشروع حکومت په حیث په رسمیت نه پیژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت لوړ پوړي غړي د خپل همکار جولیا پارسي د امبرخلیک په اړه به خبري څرګندوي. د دې خوځښت د غړو په خبره جولیا پارسي خپل زوی سره پرون سهار د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې د یوې بلې معترضې میرمنې د پرونی د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د معترضو خزو د خوځښت غړي د خپل همکار جولیا پارسي او د هغې د زوی د برخلیک په اړه اندېښنه لري او وايي په اړه یې هیڅ معلومات نه لري. د بشري حقوقو فعال او د معترضو خزو یو غړي مریم معروف اروین وايي د طالبانو د حکومت استخباراتو پرون چهارشنبه جولیا پارسي ونیوله.
متاسفانه خانم جولیا پارسی یکی از فعالین حقوق زن و در
فیسبوک د معلومات لمخی په خواشنی سره چې د خزو د حقونی او فعال او د خزو په تړاو د طالبانو د حکومت د سیاستونو مخالفه جولیا پارسی لخبلی وزوی سره د طالبانو لخوا نیول شوی. موکیه د برخلیک په اړه خبر نیو او دا مو یو لوی اندېښنه ده.
میرمن اروین وای چې تیر شاو خو دوه اونیو کې طالبانو د بشری حقونو د فعالانو او معترض خدونی ولوتا زور ورکړی دی. تر دې وړاندې بل معترض میرمن ندا پروانی هم خپل خوان او یو ماشوم سره د طالبانو استخباراتو نیول چې تر اوسه د ځای ځایګی ترک نه لګیږي. د افغانستان د مقتدره میرمنو خوځښت د مشرتابه غړي فوزیه وحدت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې دغه دوه میرمنې او د کورنۍ غړي باید ژر تر ژره خوشی شي. میرمن وحدت هم وایي چې په دې ورسوي کې پر معترضو میرمنو کړی تنگ شوه.
په تاسف سره باید وایم چې د بشري حقوقو د فعالانو د خصو د حقوقو د فعالانو د خبريالانو او همدارنګ د تیرو نظامی سرتیرو د نیول کېدو او جل کېدو او زندانی کېدو په لړ کې دا ځل جولیا فارسی په کابل کې نیول کېږي او زندان ته چول کېږي. د جولیا کور د طالبانو لخوا تلاشي کېږي، د هغه د فامیل څخه د هغه د لورګانو څخه ټلیفونونه اخیستل کېږي.
تر اوسه د بشري حقوقو بنسټونو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان د دغو معترضو میرمنو د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. دغو بنسټونو تر دې وړاندې په افغانستان کې د معترضو او فعالو ښځو پر نیولو له هغوی سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویان د معترضو میرمنو د نیولو په اړه څه نه وایي او په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه ځوابوي. د جولیا پارسی تر نیول کې دوی یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث کې وویل چې افغان میرمنې غواړي حق ورکړل شي او غږ یې واورېدل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي د امنیت شورا غونډه د دوو وړو موضوعاتو له کبله منحرفه شوه. طالبان که څه هم له نړۍ سره د تعامل د جوړېدو هڅې کوي، خو هیوادونه د دوی له حکومته غواړي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار حق ورکړي.
facebook.com/azadiradio
په خوست کې یو شمېر هغه کونډې چې د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا ورسره نغدي مرسته شوې خوښې دي، خو وایي دغه مرستې ستونزې نشي هوارولی. په خوست کې د افغاني سری میاشتې ټولنې په 1500 کونډو چې د خپل اولادونو او کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده نغدي مرستې ویشلې او هر کورنۍ ته 8500 افغاني نغد پیسې ورکړې دي. نور د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
په خوست کې د دې ولایت مرکز اولسوالیو 1500 بې وزنه کونډو سره د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا نغدي مرسته وشوه. لدې ښځو ډېره برخه هغه ده چې په تیرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوس مهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستی پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یاد مرستې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاوډه کې شپې او ورځې تیروي. د خوست اوسیدون کې بیبي رشیده مشاد راډیو ته وویل
مونږ دا مرسته د سری میاشتې نه منظوره شوله. مونږ غریبان خلک یو، مونږ بېوزله خلک یو. اتیمونه تپو د دیواله چې د لاش پکېږي چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوړله.
د مرسته ترلاسه کوونکي ښځې کلیبې خوا د نغدي مرستو ته خوشاله دي. بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کېږي. د خوست یوه بله اوسیدونکي سلام ګله وایي
نن د سری میاشتې و 3000 روپۍ مونږ ته داخلېږي. بیا موږ غوښتنه کوي چې وړ کې جلکۍ پاتې دي، ماشومان پاتې دي، میوبي پاتې دي، موږ سره چې بیا کومه کوشي، موږ سره بیا کومه کوشي.
بېوزله او سری میاشتې لوري د نغدي مرستو ترلاسه کوونکي وایي کچېرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي دوی د ژوند تېرولو کومه بله چاره نه لري. ماویز چې یاد مرسته یې ترلاسه کړه وایي
ډېر ښه کاروبار چلانده دی. کونډې یتیمونه سره دا بالکل ښه کور دی، مې د پوره د غریبونو د پوره دا مرستې ډېر ښه کور دی. دا د دې توګه نه لري چې دا کور دوی سره کیږي، دا مرسته سره کیږي نظر حق سات.
په خوست کې د سری میاشتې مسؤلینو او رضاکارانو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د افغانانو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دوی سره بشري مرستې ډېرې کړي. په خوست کې د سری میاشتې ټولنې رئیس زین العابدین وویل
د دنیا نن دا غوښتنه کوي چې موږ ملت ته ډېر زیات کمزورې ده، د سهار او بیګا د فرق نه لري. دا کې مرسته موږ لپاره کې پات نه کوي، نورې هم د موږ د مظلوم ملت لپاره رہی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا د برخې مسؤل د راروان جمیل راتګ مخکې په افغانستان کې 15 میلیونه بېوزله کسانو سره د مرستو په خاطر د 1 میلیارد ډالر د اړتیا خبره کړې او ویلي دي چې دا مهال یاد پروګرام د پیسو د لګوالي له سخت کړکېچ سره مخامخ دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدې خبرونه کې د پښتون کلتور اورسول مانسل شو د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای د ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسول یم
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلی غټون کې اغلی لمن سرګندونی او شعر خبرو
په ورځي کې چې پلوړ لنډې وایم هغه ورکه پسرمات پر ماتوما
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړ
اے دړندو سترګو خاون د دکاندار خان ز کتابونه لولم شپاده دا دیو پڅودا
د فانشوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي
خو سکمو د شنګ مشاعري ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننډار درمنې کړ دا اونې د پښتون کلچر لورزي سره سم پیل شو دا ورځ په جنو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمنځل شو جنوبیا آنلاین د دې ورځې یا تاسو کړ د شنبې په ورځ چې د سپتمبر دروښتمه ده د پښتون کلچر ورځ شو لا تو کلونو را پدې خو دا ورځ ولمنځل کیږي لومړی ځل د کوټې د پښتو اکیډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځېنی سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ په دې لپاره ولمنځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلچر لري د افغانستان دورته تر ډیره دا ورځ په تیر کلونو کې او ساش کال د خپل رسنیو لاري په انفرادي ډول داسې منځل شوې ده چې یو ویډیو خبره کړي چې په هغه کې د افغانانو د کلچر یو اړخ رخصل شوی بل افغاني جامو سره د وینچلې اکس په فیسبوک شریک کړي بل پټکی سره اکس اخیسته جنو د اټن ویډیوګان خبرې کړي دي او داسې نورو کلچري برخو ته توجه کړي ده په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ساش کال هم د تیر کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمنځل شو مخکې تر دې چې په شورت ورشو لکوټي د دې ورځ د لمنځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال سمات شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیلیش
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوی وي په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلان د شاروالۍ په لوبغالي کې نه وایي د پښتون کلچر په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلی وو چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډیر تاریخي شان ایښودل شوی وو په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاولرونکو محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لږونو کلو زړه شانې خوندکړي او دلته نند نندارتون د پاره راوړې دي
یو نیم سل کال مخکې دا مې چند ویني دا وړل په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویلې بیا دا بډي او بیت دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لاټیند مثال دا موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند او دا خلی دا غړه کده بډي کی موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د زموږ کلچري دا بنګړي دي دا د نغه خلخور د پښتون سی باندې دا دا شلومبی دی دا قبر دی دا سلا غلیل د بدیمن موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلې سیدا دربین دی مثال لاټین دی موږ تر پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دی تاروستند دا ټول موږ راوړل
د نندارتون کتلو او د پښتون کلچر د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالی ته په لوی کچراغلی وو بلکې د صوبې د نورو برخصخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتون لونګي تړلی او صدرې اغوستي وي په دې ترڅ کې بغوښو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلچر نړیوالو غنځ ده په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتون څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جارت یو ټول کې یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده پښتون یو ترګر زیاته پر امن منوال کوم دی دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتون یو ډیر خپل کلچر سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز کوم دی د تاریخ رئیسی پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ استریلری لپنځو زره او زره کال سره رئیسی دا قوم را روان دي نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک دی ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وټړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل خلکو رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ سوي شیانو یو سټال هم لګولی وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل، په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخواني تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی، لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي، هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پیښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو، هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي. دوی خپل غړکی، خپل ګډوي، خپل کټوای، خپل بدنۍ، خپل سلمچی، چې زموږ له روایت سره تړلي شان دي، دا راټول کړی دي، کاغذ می جامې دي.
د سوریت د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نوی ګران دی، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د شوو بوټو پښتونی ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز د ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي، لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي.
بل پلوته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازی و دستور جوړ شوی و، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شو، او د دې ترڅنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتون هم لمانځلې ده، او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نہ دے، ہیریٹیج ٹریل دے، ورثہ مسجد محبت خان دے، چوکیات گار دے، گھنٹہ گھر دے، کسا خوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول جیونا کرتی شی. نو دا ڈیر تاریخی مقام دے، سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے، آرکیٹیکٹ دے مونگ سرا، نو فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا رامون خالی په فرایډي پور ازمانه کلوزي او نور اوپني ټول افته.
سيټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی، خو د وخت تیرې دلو سره ډیره برخې ړنګې شوې وي. اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو، او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیواله ورځ مانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو. د سيټي هاوس پاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل،
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو، واپس د سیالگرو لپارا پران استے شو، دو کالو نا لپارا خراب حصے د سیالگرو لپارا بند وی، زمونگا مقصد دار چ پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتن کے نسل دا اوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے، اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو او د سٹی ہاؤس قتل لپارا د پیخور او شاو علاقوں یو شمیر زوانان انجون ورغلی وو، دو پیخور عثمان دانش یو داغ زوانان وو چې پروگرام کتلو لا سیٹی هاوس ته ورغلی وو، نو مولی د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورنو په پیخور کې هم نن چې کې دو پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروگرامونه موږ نه کتل چې پیخور کې وو، په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروگرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ګورنمنت طرف نه چې کوم د موږ کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه، خو صرف پیخور کې چې نن دلته کې پروگرامونه موږ هم دلته راغلو، ماښام ټیم کې پروگرامو د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروگرامو، نو هغې ته موږ دلته کې رالو، نو ډیر زیات موږ خوشحاله هم شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معماری لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 24 ترسره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 402 کال د جنۍ شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال وکسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړی جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. د لا سدی رادیو ادبی مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریکه کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای، انت ادب له ټولو ملاتړ کوم، کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم، ډیر کار وکړم او زماړی کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم، د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ.
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا، زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا، جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنې خور به د تر خوشما کپری خودم چا، د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې، زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا، د غزل ناوې په سنگار کړم په نازکو خیالو، بیا به انځور د خاپیرو شمه کپری خودم چا، جوړ الفت نه مزه به محبت خپروم، جوړ الفت نه مزه به محبت خپروم، زه به ټکور د پرهرو شمه کپری خودم چا، پریک دی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، جوڑ با مل ستارو شما کپری خودم چا، د میوندی پیغلی تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي، زب ملاله دی وختو شما کپری خودم چا.
لا ملالی کلیوالی په مننی چې دا شعر په ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام لورولای وو. له نسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر وشتلو خیال دی حسینه غهان راغې کانی تر شار را پسې لبیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس میکائیل کړه قسم کتر مسکین افغانستان راغې او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا شبنم ملمد استړی استړی لاسمان راغې او د خدای میندې درتناست د خدای خبرې کوا لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغې او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغې او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغې او تمی غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغې نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نه می ترتا ورسید نه می لاس ترزان راغې
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1,500 په ارزښت و. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولې لمن کشمیر اندړه وارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه. ځولې لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پوختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه، دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه، تیږه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډې وایم هغه وړکې پسړه مات پرې ماتومه،
پزړه مات پرې ماتومه. پروسش کال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مساق وګڼل شول. سش کال دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشاله کیږي. زم زخته زیاته خوشاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونوال او ما بریالی هم شوم. دغه بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي، دا په پرما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوې کارونه او نوښتونه ته پام وکړم، او ټول ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي، ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولای دی.
رانا پسود سنگر شوید اتیار پسود، رانا پسود سنگر شوید اتیار پسود، د دغه خار د کلی دا کیسه پسود. ای درندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو پسود. ای درندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو پسود. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تر راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تر راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسوده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په مایکده کې چې هغه وکړي چې نشه پسوده. ستاد یوسف مخ دې دل ننداره پسوده، ستاله خمار سترګو جوړه نه پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. دا پسرووینه جوړه فلسفه پسوده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسوده. رڼا پسوده سینګار شوي دا تیاره پسوده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسوده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتې وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبري وشوه، د کیسې لیدلوري روښانه شو، په دې برخه کې د شزینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکی پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبري وشوه چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبري وشوه چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبري وشوه، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول، او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره په یو موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملاً کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اخلي ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږل پیغام کې دا هم ویل چې د کیسو پاړه د دوی سیمینار به ورسره کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 15 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لاندې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیسته وه. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسې لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسې لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل په اړه ډیر پوښي، یا هغه کیسې لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسې لیکوال شته، او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسې لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
ځلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالي به مخکې لمخکې چمتو شوي وي، او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکه وه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي، او دغه باید دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغه کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله، او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بل غړي میمونه کامران هم د کیسو له سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده، او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده، او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوې کیسې لیکل زده کړي، یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي، او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي، او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسې لیکل زده کړي، او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلې لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستي، د هغو تجربې شریکولې، او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسان او یسر شي. خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي، په دې سبب ګرځي چې زد څه ډول وکولای شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکي اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څو کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو خوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکول، د هغو نظریات به مې پراخستل، د کیسو په برخه کې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټه ورتمام شي او دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه بترې واخلي او ډیر څه بترې زده کړي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوص شار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ پونم شپنې مشاعره جوړه شوې و. خوستي فرهنګیانو مشاعریا او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روشانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغیزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنه وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلش.
داد خوست خار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلي فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده، خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ اکثر راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستای شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې لله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نشو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لیلانډو وینا وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
ز د شپې دیار کې بدر کمباریګم خو تشته زنه ناس چې مرناتا وی پابندی دا ستادی دنیا هم بند کړای تا خدای چې زبنه ګورم اتا تا خیال می سات به باور زندگی دا شاید مرشم تراتون کی ملاقاتا
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضرینو ته واوراو
دوڑای مولا گرمل را یخ گڑی دیڑی شا شودی مستی ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا دچم گدر پخپل و پاک لمن و پیغل و ڈکشا ترزن ظلمی لخکر لخکر دپخت سڑی دیڑی شا غنم جوار اربش لونگین مہین اولیج باغون زنگلون گلان سرجڑی دیڑیر شا دچم یوین جلیت کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگڑی دیڑیر شا
د خوست په شرنګ مشارکه یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پوری ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرم ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پروسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوی دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري سو خواهش وکړه بیا د ولایت د ولایت راغړو بیا میله پی جوړو بیا د لوبه کوو د وخت د سپیکینګ چې موږ بل ملته غوښتل کېږو یا حالت زو.
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلی سانګې ور باندې وهلای سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمیر مینوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې له 15 تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی خپل جیب مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دا ملي وانه نوی دی په پرمختګ ورکو ودا ورکو لکه نو خپل شخصي لګښت را ساتل ته دی وخت کولی بیا یې هم ساتو پر حکومت مخکنه د سي دولت مسؤلین سره وخت سره سره کاري کوم وخت
سانګي د لس کسيزي او دولس کسيزي ډلو لور تر سره کیږي چې سپرلی پر سرعت د سانګي خواته ورځي او پمځکه کې شخصوي میژوي پنيزه ور سره اوچتوي. د سانګو لوبي د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نور سیمو کې سانګي نسبتا ډيري دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبري دوسر د ازادي راډیو مجلې دا غنران خاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
لور از تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا لور از تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه. په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه. په دغه تخته کې اوسم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا